پکار دا دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي مونږ ته مشکل دی، هلته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدلی چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم ستونزه پیدا کړې ده، دوی جنګونه کوي، د مکې کوي، پولیس یې وژني. خو د پښتنو چې دا کار نه کوي پکار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي، که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو خبر ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده اسلام آباد لخوا چې مونږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لویو ستونزو حلولو دپاره، او که د مزاحمت وکړي یو څه ستونزه برابري دا یو لویه پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي، د پښتنو به ملامت نه وي. منظور پښتون چې څه علیزه لیکلې ده دا د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي مونږ ته ستونزه پیدا کړې ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي، او که بیا هم تکراروم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
وختي رسي تاسو پر لپسې دغه پوښتنه کوئ چې دا جرګه به کامیابه شي که نه، بیا تاسو پولیسو ته مې اشاره وکړه چې او منظور پښتین خپله هم دغه وینا کې ویلي دي چې کومو پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او دوی نه به دا تپوس نه کړي چې دا سولې په خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي، مشال ډیو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره، نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوځ د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه ووځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوځ دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه ووځي. نو د هغې نه دا ثابته شوه چې دغه خیبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نورو چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي، مظاهره کوونکي دي، هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خیبر هغه په خیبر پښتونخوا کې راځي، د خیبر پښتونخوا برخه ده. نو د خیبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیسو څرنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازې بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغوی لیک را لېږلی دی دوی ته،
خدای بیا بیرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه دی شوی.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریس چې وختي چې تاسو کوم دغه کوچې دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي، پی ټی ایم دا تورنه لګولی دي، نو د هغې د وجې نه. خو سیمه کې چې بیا څومره هم زمونږ د پوهانو سره خبرې کیږي نو هغې وایي چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خیبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دی. او چې کوم هلته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغوی په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نون ګوند دی، دغسې پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي. خو بیا چې په قبایلي سیمو کې دوی چې کومې پلویان دي یا دې غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاڅونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خیبر پښتونخوا زیاتره خلک که هغه چارواکي دي، که هغه سیاسي ګوندونه دي، که هغه د پولیس دي، هغه د دغه سره ولاړ دي، د پی ټی ایم سره. نو د دې نه داسې برېښي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي.
او مننه مو
او بخي او بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خنډ چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان پوز د دین ریږي چې منظور پښتين د ټاټول ډیټا راټول کړی دا چې په سیمو کې چاته څه څه توانونه وړدي څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي د چا څومره خلک په جبري توګه لا درک شوی دي چاته څومره مالی توانونه رسیدلی دي په وزیرستانونو کې داسې خلک چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول 50 لک شپته لګ موږ سره خبرې شوی هغه اوس زکات نه ناستی نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دا یا چا تاوانونه شوی دي او هغه دغه خپل غمیزه بیانوي او ټولنیز رسنۍ دي په نړیواله توګه باندې دوی دغه ټول نړۍ ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نېری
مننه مومند صاحب له شیردي صاحب نه پښتنه لرم خو مخکې ته د شیردي صاحب له تاسو پښتنه وکم د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومند صاحب اشاره ورته وکړه چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړې دي ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته په سترګه ګوري دا سره ګور
یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره ته روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زه بیا غړنګم په هغه تنخوا کړي زه یقین لرم ستاسو ستا مورجان به یو پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داویل چه دنند دوڑای خوڑلی دا پا آغا تنخواه شده دا چه پختانه ده خپل وطن ده امن ده پارا و ده جبر ده ظلم ده لرکول ده پارا را تولی دل ما آغا پا کانی مشتر پا آغا می در تا گتلی دی آغا در کار تا یکین و من از ما دوم را یکین ده چه آغا مور بستا ده ده تنخواه و دوڑای و نقلی
شیرتا سب ده پولیس و موضوع یاد شوا لکه سرنگا چه مومن سب مخی توضیح و تشریح کرده چه ده اسلام آباد پا امر بندی ده خیبر پشتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لاغه خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړي دي پرلتونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غېږ پښتنه کوي او د ده هرکلی کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري سي دا پښتانه پولیس دوه ځایه شوي دي
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې هلته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره واوري او بل د پولیس تر څنګ او تر پوځ هم د پاکستان پوځیان یا عیسایو سربلدان ډېر په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر د جزیه ځای په ځای کړی ده خوب د کوم سرګونه چې میلما وکړله چې دومره کسان پی ڈی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې ټول پولیس والا دوی په پامدې پوښي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده زه یو وخت پاکستان کې وم هلته ما ولیدل چې زما ډېر دوستان پاکستانیان وو ګاونډیان وو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل او لوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پوښتنه وکړه ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو وو اردو او انګلیش مونږ زده کړی ده دومره تعصب ده او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بې نظمي جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو د پر جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کیدی او یو لاسی او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه دغه ستونزه ختم شي خو که بیا ما مخکې ویله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالی چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویل و ما مول هم ویل چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالی که دغه دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلي او یو ځای شي یو موټی شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه ښه پایلې مولي
مننه شیرزاد مومن صاحب دلته یو بل پښتنه د په هر وخت چې دوی دلته د کمپ اورانوي او دلته د خیمه سوزولی دي. نو که کله د جرګې وخت را نشتی کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لاره کې هم د دوی مخه نیولی چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لاره درولی و چې غونډې ته ونه رسید. نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیابه وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لسګونو شمیر کې له وړاندې نه خلک را روان شوي دي، وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو ته پته شته ده چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدون ښکار شوي دي. نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده، دا د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپله باندې وکټمز دي، قربانیان دي، نو ځکه چې کومه دي هغوی په خپله هم د ولس سره ودرېدل، هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه ته راځو، نو موږ خپله باندې د یو خبریال په حیث باندې موږ دا ډېر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچ نه وو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي. لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پختونخوا مختلفو برخو
نه، د جرګې ځای ته
جرګې
او بخشي ویډیوګانې خو ډېر خلک نه ښکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دویمه درېمه ورځ ده او دوی دغه تشدد کوي، انسو ګیس استعمالوي، په نورو مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زموږ ملګری لګي وي پر پټوانې غونته دی چې هغوی راشي پولیس دوی څه خو سره پلندې دي، دوی څه خو نور څه نشته دی، نو دوی وتښتي یا دوی څه اوس څه مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې ګنټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې، ځکه دوی څه وسله نشته دی د پی ټی ایم غړو سره. نو دوی بیا څه چل کړی دی، د اکتوبر درېمه شپه دوی په اجرو کې تیره کړې ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو اجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د قلعه سیف الله نه د بلوچستان پختون میشته سیمه ده هغه نه ورلېږلي دي اور لګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورسو کې؟
زما په خیال رسېدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګي للمه، هغه داسې ده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلی چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده، نو څنګه به منی کې خلک داسې به د خیبر
خو خپله پېښور هم دي ریګي للمه ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه ځي؟ که امنیتی ځواکونه دا لاره بند کړي،
زما خیال دا سیده چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړي وړي لارې تللی چې خلک ځان رسی په هر طرف کې رسی کنه، خلک ځان رسی پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک هغې ته او ورځین دغلته. د دین بل دا د بیا د مردان چارسدا دا ټولې ضلع یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي. نو د دې مخه دغه مرم نیول ګران دي. بل غټه خبره ده چې اوس پورې ترګي طالبان پاکستان یو پیرم دا ندی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته برید کړی وسلوال، یا دغه بریزی مواری اخیستې ده، نو دغه هم هغوی مطمئن دي چې لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب. د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه به کوم دوی هغه پښتونوالي ده، یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه حاکم شي. دا دوی نږدې کوي زه فکر کوم چې او د دوی رشته داري ده د یو علاقې خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه د دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی راوتي تیپنی هم وایي چې مونږ د پنجاب په خلاف یو که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دغه تی ټی پي بیا د پښتنو په سیمه هم بدنامیږي د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي لویه خبره همدا ده چې د دوی اصلي شعار همدا ده چې مونږ د پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف مونږ درېدلی ده هو مبارزه کوو او حق د هغه زینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف د دوی شعار نه ده که اوس دوی پښتنو په مقابل کې څه ستونزه پیدا کړي نو باید سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی به بدنامي
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم ته په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتو میاشتو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغې ذمواري اخلي که نه په ټي ټي پي باندې تریتر باندې پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کېدې د پی ټی ایم مخکښ دی ماج سنگ تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولی هم دی نو هغه ماته ویلي چې اصل کې تحریک طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لی باید چې دا ومنل شي نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کېدی چې پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریل درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو نو په کار چې دغه یو قوت دی په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د عملي کولو لپاره او به دغه پریکړه د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو نو دغه پریکړه چې دوی یو کې هغه ریاست ته کیدی او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملي شوي نه
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یو کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامي دی که هر څوک دی دا ټول باید سره یو ځای شي بس شیرزه صاحب له تاسو هم مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه سره وکړ
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
آزادی ملما
سلامونه نوری است نوریم ستاسی کوربه د آزادی ملما منن داسې او څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی حکمت اعظمي مو میلمه دی اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
ډیره مننه نوري صاحب خوشحاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره زما پورا نوم حکمت لازمی دی نکمی اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته نو بیا مې پلار دی بېرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه مې فامیل هجرت ته اړ شوی وو پاکستان ته تللي وو د یو څه موده وری وخت د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسنه فارغ شولم. ننګرهار کې مې اخري کال وویل مې عمر لیسنه فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې په اکثر ولایتونو کې هم سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنگونه او خواخو طبعاً چې فامیل مجبور وو چې د امنیت په خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوی. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیرز سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیرز سنتر کې هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې و، او هغې کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنه درلوده. نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم، او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکو ویلې د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي، کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي؟
سره کانادا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې، یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه، د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقاً، یعنی ما ډېر د زه د سپورټ څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي، او هغه څخه لیرې وساتلم. نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پرېښی دی، نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه د پدې پورې ماړه د دې څومره توانایي لري څومره کولای شي چې دغه ماده وسیږي نو هغه ته په کتو باندې ان شاء الله دا فیصله وکوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند واده مو کړی ده څو اولادونه لري؟
بلې الحمدلله ما واده کړی دی دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لړکۍ ده دریا د دوه نیمو کالو ده ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی همت نوم ورپورې شوی دی تقریبا څلور هفتې د نیمې هفتې کېږي نو دغه دوه اولاد لرم د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته. تاسو وویلې چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخش پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویلې زما تیسس چې کوم و هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و، نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړ. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګ یې و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ د هغې دپاره افغانستان ته راغلم او دوم امریکا ته، چې بیا 2022 کال کې ولاړلم. نوري صاحب، امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماستر ما وکړله هغه هم پوره سکالرشپ و او معاش مې زفاره ته راغلی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورت ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دي د ژوند کول دپاره دي زه آرامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروی هیواد دی مشت پنا آفر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروی و چې مور پلار یم راسره قبلول ازما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروی غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلم ناروی ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زه وم او دغه ټیم، دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم او د وزیر خارجه یم، ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره زما ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې دا په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي دلته دا مهاجرت ژوند غوره کړي دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي ارام ژوند وکړي یو ډېر پخوا مو دا چانس درلودی. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته او فکر مو کوئ چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هرڅه له لاسه مو ورکړل نو دلته نن راغلي او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره راسي انتخاب کې. مګر د افغانستان مشکلات دي نو بېرته راځم همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېرېږي مشکلات به ډېرېږي نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅه چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغه سیده تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونو مخته وړل، آیا د دې وړاندوینې کېدل چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
فعالیت زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 10,000 طالب بندیان ته زموږ مخین پاتې شوو او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زندانی کېږي باید اقلا د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي چې احیانا سبا دوی ایله کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي او د طالب لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ناست دي په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ مخنیوي پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب دې فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و 2001 نه کرا واخستلې سي نوري سپتمبر 2001 پورې دا خو مختلف
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و له 2006 نه ورسته شدت پیدا کړ په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي خو کراش په ټوله پر کلي توګه باندې عمومی وضعیت اوس موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوئ چې دا ډېر اشتباهات او زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
داخلی پخوانی مجاہدین چکل دی دا امریکہ متحدین سولا دا نوی دولت کی زائی پیدا کی دوی دا طالب سے حقوق دا کشی کولا او دا حقوق دے پر بنیاد باندی زنی اشتباعات وکرل چی آغا دا طالب روشت بیرت زمینہ مسائل کرل دا زمنم دیک شک نستا مگر سوال دا دی نوی سے کل چی نریوال طولنی مثلا پر دی بانی دغا کوئی فوکس کوئی چی چنگ طالب سر مذاکراتو کی چنگ جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبی کوي یعنی که 2021 کلونه او په 2020 کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو شی نتیجې ته زه ورسېدلم هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي کله چې او په دې باندې سیاسون افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی دی خو د جنګ په فکر کې دی دی اوس هم تانه سیاسون تور کوي اگر چې د دوحه کې بد سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو مګر دا فقط تشوا دی وي نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات سوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی د امریکانو نیولې پخواني مجاهدین پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم چې بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرېږي د سول د لارې جنګ ودرېږي په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهورانه ملامتوي اشرف غني او حامد کرزی چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعاتو باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مو دا وه که چېرې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي د دې د کردار راضي نه دي نو زه فکر کوم به مسؤلیت طالبان ته راځي کیږي
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو طالبان بیا واک ته ورسېدل ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو پتیره بیا چین ته چین ممکن هغه خلاچ امریکا په نمو موجودیت کرا مسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي فکر کوي چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایز او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري منافع لري هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال لپاره د فابریکو لپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي چې اقتصادي اړخ دی که چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي کې ونه کې زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډېر ناچیز وه نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله وو زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی باوجود چې امنیتي منافع لري اقتصادي منافع لري مګر چین د دې توانایي خپله نه لري اگر چې پیسه داره دی امریکا هم قرضداره ده مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي چین ډېر زیات تجارتي فکر لري هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي د افغانستان دپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي په شخصي ژوند کې په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي لای هغه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطر لري یعنی خواږه ډېرې دي که څنګه
خوږې خاطرې ډېرې کمې نوري صاحب او دا یو حقیقت دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه
خو عظمي صاحب ډېر که داسې بدبین ونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږې خاطره راوباسي
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بینی په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغه ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده کله چې دوی پیدا سوي دي دا هم د یو بهترین موقعو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تېر شو
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت وه یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم امنیتي تهدید ډېر لوړ و او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به د ژوند تر اخرې پورې راسره وي هغه دا دی چې د اګست 15 وه چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بستر او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم او ژوند وکړم اولادونه مې ورې ژوند وکړي او په ارامه او اسده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای شم
عظمي صاحب ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ بلې قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت عظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دي
گل مخت لالا گل دل بہ تر کر لالا گل سری شنڈی دی ملدی سری شنڈی دی ملدی لا بہ تر دی تر مل مخت لالا گل دل بہ تر کر لالا گل مخت لالا گل دل بہ تر کر لالا گل
لالا گل دے لا بہ تر کر لالا گل